لمنځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ او تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دې چې موږ دې ته کوشش شوکو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په عوض باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول یواز د دې چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشه یي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسي اعلان سي او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکی ده یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم. کدوی دی دوی دی د کلا بست دروازی دوی دی، پریوی فتی وزی پر دابل یی د مور سوی ناری دی. د هلمند ولایت د مرکز لخکرګه ښار ته څیرمه یو ډیر لوی او لرغونی کلا چې زرګونه کاله پخوا جوړه شوی موجوده ده. دا لرغونی کلا په هغه ځای کې چې د افغانستان دوه نامتو سیندونه هلمند او ارغنداب سره یوځای کیږي موجوده ده. که چیرې د کلا سر ته پورته شئ نو د لخکرګه ښار ترې لاندې معلومیږي او له همدغه غزایا د ډیرو سیمو ننداره شونې ده. زرګونه کاله وړاندې له دغې کلا څخه د یوه پایتخت په توګه کار اخیستل کېده. د وخت ستر حاکمان او جایګیرداران هم دلته وو او له ډیرو ورایه به دغې کلا خپل غرور ښکاره کوو، مګر اوس د یوې یتیمې په څیر ریښې ریښې ګریوان پرته ده. اوس یې غرور غورځنګونه نه کوي، ځکه چې اوس پکې هغه پخوانی شاهان نه اوسي. اوس د مرګ لږ وخت سره مخ ده. موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه د بست تاریخي او لرغونې کلا ته ځانګړې کړي. راځي وګ مې رشیدې ته وګ شو.
قدرمنو اوریدونکو، د پخوانیو شاهانو د بخت او تخت هغه مرکز چې د بست کلا په نوم یادیږي، هر مازدیګری د هلمند باد له دیوالونو سپیرې دوری پورته کوي. نه اوس هغه پخوانی شاهان شته او نه هم هغه کاروانونه چې باج ورکړي. د کلا لوی لوی دیوالونه نړېدلي ښکاري، یوازې ځینې برخې جوړې او نور ټول د خاورو غونډې شوې دي، خو بیا هم یوه دروازه لري چې څو تنه پولیس یې څوکیداری کوي. په دې به وروسته وغږیږو چې د بست تاریخي کلا د وخت له کومو تړکونو راپاتې ده. اول به د هلمند له اوسیدونکي وحیدالله الفت څخه د دغه کلا د عمومي وضعیت په اړه واورو.
دا کلا نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیواله سطح باندې د تاریخ په برخه کې ډیره مهمه کلا ده. دا د تجارتي مقصد لپاره جوړه شوې ده. دلته دوه برخې وي، یو بست کلا او یو لشکرګاه. څه خپل ورته وایي که لشکرګاه مونږ ترجمه کړو پښتو ته، نو پوهیږو چې د لشکر ځای چې هلته به لشکر اوسېدل. دا ساحه تقریبا د شلو نتر سالویخت کیلومتر مربع او پوری مساحت د ټول لري ولې خپل قلاص کم ځای کې موقعیت لري د قلا تقریبا 1 کیلومتر مربع ساحه شاید په بر کې ونیسي چې دغه شاوخوا ډیر جک دیوالونه 15-16 متر د جګوالی ده او دغه پریړوالی تر دې حد پورې کېدای شي تاسو موټر ګاډۍ یا بل څه پرې باندې لاړ شي کله چې موږ د قلا خواته تفریلا لشکرګاه له خوا نه ځو په لومړي سر کې موږ ته کیڼ لوري ته د بست هوایي ډګر ده چې نوی جوړ شوی ده او هغه پوخ شوی ده او د دې نه چې وړاندې کله مخکې ځو موږ دوه برخې وینو یو ښي لاس ته نړېدلې دیوالونه او قلاګانې دي زړې او کیڼ لاس ته زراعتي ځمکه ده چې کیڼ لاس ته د ارغنداب رود موقعیت لري او ښي لاس ته د هلمند سیند ده.
لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني مو په دې اړه غږولی. نوموړي د بست کلا پر تاریخ یوه څېړنه هم کړې ده چې له څېړنو څه جوته شوې له هغه به یې واورو.
د بست کلا هم یو د دغه آثارو څخه ده چې شاید ګڼ خلک ورسره آشنا وي ځکه چې د افغانستان په بانکنوټ باندې هم د دې یو تصویر شته دی. که د دې کلا تاریخي شالید ته لاړ شو په دوو روایتو کې یو روایت دا دی چې دا د اسلام نه مخکې جوړه شوې وه او تر اسلام مخکې ډېره لرغونتیا نه لري خو بل روایت دا دی چې د حضرت مسیح علیه السلام نه 3000 کاله وړاندې یعنې قبل الملاد کې دا جوړه شوې وه د نوشیروان پاچا په وخت کې د ده یو وزیر و چې عموماً د کلتوري چارو د نورو مسؤلیت یې پر غاړه درلود چې بستک نومېده په بستک یا بستک هغه کس و چې د دې کلا د جوړولو مسؤلیت ورسپارل شوی و هلته کسان په خپله زمانه کې د هغه خپل شاید دومره تاریخي ارزښت نه درلود هلته تر ډېره پورې هغه زور چې و یا مرکزیت چې و د دې اقتصادي اړخ و چې کاروانسرایونه به مثلا د افغانستان د لارې تلل د منځنۍ آسیا نورو هېوادونو ته چین ته په ځانګړي ډول د ورېښمو لار او دغه نور کاروانونه یې دې سره ملګري کېدل او دې نه یې د مزای جوړولو او بله د تاریخ په اوږدو کې د دې موقعیت وړاندېدل چې په تاریخي روایتو کې وایي چې دا تقریبا 3 ځله یو ځل وړاندې شوې ده.
ښاغلی رحماني وایي چې د دې محل نړېدلې کلا به زرګونه کاله پخوا ډېرې شپې د موسیقۍ په سر او تال کې ډوبه وه او د وخت شاهانو په ډېرو ښو رنګونو سره راښکلې کړې وه. نوموړی د جوړښت په اړه وایي
د دې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې دا تر ډېره تر ځمکه لاندې ساحه کې جوړه شوې وه یعنې تقریبا یو کاروانسرای و چې د پوځیانو خونې وې امبارونه و د امیرانو د استوګنځایونه پکې وو. د دروازه د سردار محمد داود خان په وخت کې بیا رغول شوې وه او لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل دا تر ځمکه لاندې ده او همدا اوس هم پکې د آسونو د تړلو ځایونه چې پخوا به ورته طبیلې یا طویل خانې ویلې هغه هم پکې فعالې دي او په سر باندې یو ځانګړی تخت یا د ناستې ځای لري چې دغه امیران یا مسئولین ور باندې کېناستل لطمن د تفریح او د خبرو اترو لپاره یا به مثلا په رسمي یا غیر رسمي ډول کارول چې تر اوسه هم پکې دغه ځانګړتیاوې موجودې دي او شته.
دی وایي چې د پښتني کلاسیکو شفاهي اماسي ادبیاتو له مخې داسې څرګندېږي چې بست په خپل وخت کې دوی دروازې درلودې چې یوه یې د هلمند سیند لویدیځې خواته چې لارې د بست څخه زرنج ته تللې وه پرانیستې وه او بله دروازه د کلا ختیځ خوا کې وه چې دا لار بیا د بست څخه د پنجوایی او هند په لور تللې وه. د هلمند اوسیدونکی وحید الله الفت په دغه تاریخي کلا کې د یو تنور یادونه کوي او د دغه تنور اړوند یو فولکلوریک کیسه هم بیانوي.
تنور غوندې یو سدي سر جګواله تقریبا شاوخوا 15 متره پورې ورسیږي. د دې پاک لمانه داسې ویل کېږي چې په خوا دلته کومه بيبي یا څوک وده سره چې هغوی په دغه تنور کې ډوډۍ پخوله کلا کې څه څوک اوسېدل هغو کسانو لپاره دا ډوډۍ پخوله. داسې ویل کېږي چې پخوانی خلک ډېر جګ جسمونه دوی درلودل ډېر غټ و همدا شاوخوا ساحه کې چې څوک مېشته و د همدغه ساحې نه به دې ورته ډوډۍ پخوله. اوس که ورداخل سو هغه تنور شکله ده او سر یې هم خلاص ده تر څنګ دغه دروازه سي ورداخلېږي ده هم لکه هغه د تنور موری نه وي څو ګردخلي داسې یو شکل سره دروازه لري طبیعي ده که چېرته هغه خلک دومره غټ جسامت ولري نو کېدلی شي دا به یو تنور وي او له همدې نه به یې په همدې شکل سره استفاده کوله.
دی د بست د تاریخي کلا د داخلي ودانۍ په اړه وایي چې اوس ډېره تخریب شوې ده دا چې څه ډول وه نوموړي وویل
اصلي قلا چې بست قلا ورته وایي هغه په همدغه تپه کې موقعیت لري کله چې دې ته وروخیږو تقریبا دا تپه به شاوخوا 50 متره جګوالی شاید ولري. تپې ته چې کله وروخیږو هلته موږ د یو کوهي په شکل سره ډېر غټ کوهی ده تقریبا د 10 متره مربع روشنداز په شکل سره دا جوړ شوی ده او بیا د شاوخوا لاندې سلاړ شو تقریبا په خوا داسې ویل کېږي دا اووه طبقې وو په همدغه تپه کې لاندې دا کیندل شوی و دا اووه تپې په ډېر مهارت سره په حساب هغه مهارتونه چې کوم د ساختمانونو جوړېدلو کې استفاده ترنه کړل هغه په همدې ترنه استفاده شوی ده. نو دې ته چې کله لاندې وګورو مونږ فعلاً څلور منزله مشاهده کولای شو، څلورم منزل هم یو څه ډک شوی ده. لومړی ځل لپاره نظامي کسان چې په دې محل کې اوسېدل، کله ناکله مثلا په دې باندې محاصره سي یا دوی یا مثلا کمبل مشکل سي، د همدغه قلعه لاندنۍ برخه کې ویل کېږي چې د هلمند سیند ته لاره جوړه شوې وه، همغه ځینه به د اوبو د راخیستلو امکانات وو، ځکه دوی به نوره غذا درلوده. دا پلان یې درلود چې په میاشتو میاشتو که چېرته مونږ محاصره سو، نو بیا به د همدغه اوبو نه مونږ استفاده کوو او هغه به راخلو، ولې مونږ به دښمن نه وینې، نه به مشاهده کوي. او یو بل روایت دا ده چې د همدې قلعه نه تقریبا په 30-50 کیلومتره کې شاید مخطر قلعه په نامه سره یو بل څکله مونږ د لښکرګاه ښار نه د قندار لوري ته ځو، قندار دورایي طرف ته یو بله قلعه مشاهده کوو. ویل کېږي چې دغه بست قلعه او د مخطر قلعه ترمنځ یو تونل وو. او یو بل پلان دا و، په هغه وخت کې چې کله مثلا دا ځای محاصره کېږي، د دغه لارې نه به دا مونږ هغه ساحې ته باسو، مخطر قلعه پورې دا یو تونل وو.
اوریدونکو، د یادې کلا یوه ډیره مشهوره فولکلوریکه کیسه هم موجوده ده. وای چې د نوشیروان په وخت کې د بست دروازه جوړه شوې وه. په دې کې یو زنځیر و چې خلک به راتلل، دا به یې شرنګاوه او د عدل غوښتنه به یې کوله. یو وخت یو خر راغلی و چې ځان ورسره وموښي. زنګ وهل شوی و. پاچا چې خبر شو چې خر راغلی دی، پاچا خر وکړ چې ډیر ډنګر دی. د هغه څښتنې پیدا کړ او ورته ویې ویل چې دې خر عرض کړی دی. هغه ته یې وویل چې ته به خر ته ښه خواړه ورکوي، ځکه دا یې حق دی تر څو له دې حالته ووځي. د بست پر تاریخي او لرغونې کلا د وخت ډیر تړاکونه تیر شوي، خو نږدې تیرو شویو تړاکونو یا څیره بیخي بدله کړې ده. بیا هم وحید الله الفت
په دې ځای کې سکندر مقدونی، همدارنګه علاءالدین جهانسوز او چنګیز او تیمور لنګ دې څه کلام لیکل دي. قلعه سخت ضربه اړولې ده، ولې سلطان محمود غزنوي او د ده اولادې شاه محمود خان او نور دا بیرته بیا ترمیم کړې ده، او دا ترمیم په اساس باندې د سید تروس پر رسیدلې ده. خو په اوس مهال کې که زه ووایم چې هغومره به هغه بادشاهانو څومره ظلمونه په هغه وخت کې کړي دي، هغومره به نه وه تخریب شوې، ولې اوس ډېر د تخریبېدو په حال کې. دولت او نړیوالې ټولنې تاریخي ابداتو د کوم سازمانونه چې دي، که یونسکو ده که نور ده، هغوی دې ته زیات توجه نه ده کړې. امکان د دې شته ده چې په 10 یا 15 یا 40 کالو کې دا قلعه مکمله تخریب شي.
سید احمد هیلمن چې په زلونه زلونه دغې کلا ته تللی، خوشي نه ښیي چې دا کلا په بشپړه توګه د له منځه تللو له ګواښ سره مخ ده. دی وایي هغه تاریخي کلا چې له نوشیروان څخه نیولې تر سلطان محمود غزنوي پورې شاهان پاتې شوي، اوس مهال د چرسیانو او پوډریانو د نشې ځای دی.
دولت د نت پاملرین له لاسه هلته پوډریان دي، چرسیان دي، هلته ببس کلا کې اوسي او وری ژوند کوي. نو دولت څخه مو هم دا غوښتنه د هلمند خلکو چې د بس کلا ته پاملرنه وکړي او دا خلک دغه سپسي واخلي.
د چې د دغه کلا د جوړېدو په برخه کې تر اوسه څه شوي، د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مظلوم یار سره مو خبرې کړي. نوموړي وویل
در څو هفته مخکې خپل د جناب والي صاحب د ولایت د مقام د طرفه ورګانای محل ته د کلای بوست او دغه د مشهور ششک د جوړېدو وړاندیز شوی دی. همدارنګه موږ څو ځله د خپل وزارت د لارې یونسکو ته، اسیسکو ته، د متحده ایالاتو د سفارت فرهنګي برخې ته او د فرانسې د هیواد فرهنګي برخې سره رابطې کړي دي. مخکې به هغوی موږ ته ناامنۍ بانه کوله، لیکن په دا اواخرو کې د ولایت د مقام لخوا هغوی ته اطمینان ورکول شوی دی چې د کلایبوس په سیمه کې امنیت سل په سل کې تامین دی. هغوی وعده کړې ده چې موږ په نږدې راتلونکو کې د فرانسې د هیواد او د متحده ایالاتو یو ګډ هیات هلته سیمې ته لیږو، او بالاخره د کلایبوس ته او شاوخوا تاریخي ابداتو د بازسازۍ کار شروع کوو.
مینوالو نسویل کیږي چې دغه کلا د وخت ډیر ناکردۍ زغملي، په سلګونه څه چې په زرګونه ککرۍ پکې خاورې شوې دي، خو لا هم نیمه ورانه شوې ته نه ولاړه ده. دا هم باید یادونه باسو چې په هلمند کې د بوست کلا سربیره د موسی کلا، څاروان کلا، زمینداور او داسې نور تاریخي ځایونه موجود دي چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. د تاریخي او فرهنګي میراثونو د پاملرنې او ساتنې په هیله نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواسوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
ازادي راديو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
Yeah.